السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې د بریتانیا حکومت هغو څلور شپېته افغان ماشومان او کورنۍ ته غرامت یا تاوان ورکړي چې وایي د دوی د ځواکونو لخوا په افغانستان کې وژل شوي دي د چارو یو شمېر کتونکي بیا د نږدې $2000 غرامت کافي نه بولي دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو په مسکو کې راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به د راتلونکي اونۍ چهارشنبه تر سره شي چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړی وي د اروپای ټولنې یو چارواکي وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمېر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي ینس سټولټنبرګ پرون د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي همدارس د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین ترڅنګ وي د راپورونو له مخې روسیې خپل ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون لخاره ووزی سټولټنبرګ وویل دای نشي کولای چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پای لوبه به نن د انګلستان او هند ملي ټیمونو ترمنځ وشي پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه او پای لوبه ته لار پیدا کړه ټاکل شوی د چې پای لوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په ملبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وشي او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بې ساري اتل مايكل شومایخر ګټلې و په څه باندې $14 میلیونه و پلورل شو دا موټر پرون په بروکسل کې لام ته کې خودل شوی و تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بیه موټر د شومایخر د 2013 کال د اتل ولی موټر و چې په لام کې په $500,000 خرڅ شوی و بریتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومان او کورنۍ ته د غرامت پیسې ورکړي دي چې د بریتانیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابر تر هغه شمیر لوړ دی چې پخوا د بریتانیا دفاع وزارت خبر کړی وو د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2006 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوي تفصیل د احمد شبر په راپور کې
د وسلوال ډاکټر خواله پرزت پلندن کې وی میشته خیریه مؤسسه خبر ورکړ چې بریتانیا د حقو څلور شپې ته افغان ماشومان او کورنۍ ته د تاوان پیسې ورکړي دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې دي د دې مؤسسه په راپور کې چې پرون خبر شو راغلي دي چې د ماشومان له یو کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2006 او 2014 کلونو ترمنځ وشل شوې دي د دې ماشومان د مړینې اصلي علت هوایی بمباری او وسلواله جګړه یاده شوې ده د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب $1900 ورکړل شوي دي خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د بریتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 ورسی شي ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلی وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي خو اوسنی شمېر یې څلور برابره زیاتې دي د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشه او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راز ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبې د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې ژمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دیره وو چې د جګړې نغری پکې تود و. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دوی تر 450 ډیر پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د 45 وژل شوو افغان ماشومان او کورنیو ته یو اندازه پیسې ورکړي دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خو د سیاسي چارو کتونکی او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگی قوانینو لمخې جنگی جنایتونه تر ډیره د جنگی پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ له کبله رامنځته کیږي. حتمی نه ده چې یوازې هغه وژل د قصدي وي چې یو پوځي دی بې له کوم دلیل یو څوک په ځانګړي توګه یو ماشوم د خوند اخیستو لپاره وژني، داسې نه پیښیږي. لکن هغه پوځي چې د کومې پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخې عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بېګناه کسان په ځانګړي توګه ماشومان ووژل سي، هغه ته په واضح ډول قصدي وژنه ویل کیږي.
آزاد صاحب، په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجوب لشمیری په سخته ممکن دقیق تر لاسه شي. په تیره بیا د هلمند په څیر پلوی ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالیو او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیرو دوو لسیزو په ځانګړي توګه له 2014 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز و. هر ورځ به ټولو خواوو لسګونه بېګناه کسان وژل او هلمند د برېتانوي پوځ مرکز و. زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2014 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل سوي، چې سلګونه یې طالبانو او سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل سوي. او که چیرې د همدغه کلونو د همدغه اته نه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه ته دا شمېره سیج د ماشمانو د ورلسیو ماشمانو نو دا څلوش پته شمیر چې دی ورکړی څلوش پته ورلسیو ماشمانو دا تخفر غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلای دی 1900 پاوند د یو ورلسیو ماشوم لپاره دا پیسې څنګه ته نه شوی دی؟ یعنی کوم حدود شته د دې لپاره چې کوم څوک ورل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان لري او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هیوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دی. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند و. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یو مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
جوان
تریکا پولیس مو جو شوی دی
تا کار او فلسطین نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه په سر اجازه نو ورکی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
کابل ته په میلیارډونو نوې افغاني بانک نوټونه ورسېدل. دا افغاني مخ کې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور لمخي د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلن کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالی سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلې دي. د افغانستان بانک د پولند یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی وو خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغانیو لګښت ور واستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته لدې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نه وای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اژانس راخیستی ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شاه مهرابي وایي نوي بانک نوټونه د سیشنبې پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارده افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
په پولند کې 10 میلیارده چاپ شوي افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول. د دې پیسو د چاپ اړتیا څه ده؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی وای
د بانک نوټونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال چې په افغانستان کې څون خلک ډیر پیسې استعمالوي، کریډیټ کارتونه نشته، ډیبټ کارتونه نشته، آنلاین بانکینګ نشته، دی فزیکی پیسو سره ګټ پورته کیږي. په دې خاطر باندې د ازلشت ډیر زر کیږي. او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسې د ساتلو لپاره دا د پیسو بکسونه کوچني بکسونه چې په جیب کې شول کیږي دا نه لري. نو پیسې هم دغه سي به احتیاطه په ژوند کې کیږي. نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس شي. او زور او مخکې یو مشکل و ستوندلو چې دا پیسې چې مندرس کېدلې پس له 4-5 کال دی اول بانک چاپ څخه، دوی بیا هر کال 15-16 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول. اما انګازې وي چې ګویا دا مندرس نوټونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته بیرته چلن تراولی، یعنی په خیالي لحاظ دا اور اچول کیږي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرق شافیجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو د امریکا منځمهاله ټاکنو ته، په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو رسمي پایلې لانی دی اعلان شوی، خو راپور نه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. اټکل او وړاندوینې دا هم ښیي چې جمهوری غوښتونکي چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دي یو څه مخکې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایه اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې د دغو ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام ولري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پایل کې په واشنگټن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښتل. زیاتره مستاپ
کې د امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه دی مهاجرت مسئله، لکه دی خزو دی حقوق مسئله، دی خزو دی سخت جنی مسئله، او دا مسئله دا غوی مطرح وی. اما پا این زمان که البته دو حزب پخپل دی دی پارچی پا کانگریس که اکثریت وگتی تلاشونی دی کول معمولا پدا لن محال تاکنو که زیاتره ها حزب په ولسمشي په لاس کې ده، خو بایلي په کانګرس کې. او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا د تعجب